السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانک زیم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اوري. په خبرونه کې اوري چې د انتخابات خپلو کمیسیون وایي سبا ماسپښین به د رایو د بدلېدو بهیر په رسمي او علني ډول پیل کړي. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هڅه کوي چې د ولسمشر حامد کرزي له غوښتنې سره سم د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسوي. د کورنۍ چارو وزارت ویل بګرام زندان څخه خوشې شوي پاکستاني وګړي به یو ځل بیا له تروریستي ډلو سره یو ځای شي. خو له هر څه مخکې قاسم سولمان او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لومړی هم په مکړې مهمو سرټکو ته ولسمشر حامد کرزي نن د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره پارک کې وکتل. د کورونی چارو وزارت وایي په کابل ښار کې په نننۍ بمی چاودنه کې نه کسان ټپیان شوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایرانی او عراقي چارواکو د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال اقدام په اړه خبرې کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزي نن د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره پارک کې وکتل. لارد څخه د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې په دغه لیدنه کې له دواړو کاندیدانو څخه غوښتنه وسوڅو د رای د تفتیش بهیر په ګړندۍ کولو کې زیاتې همکاري وکړي. د اعلامیې له مخې ولسمشر حامد کرزي دواړو کاندیدانو ته ویلي چې حکومت د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره پوره چمتووالی لري. د یو بل خبر لمخې ولسمشر حامد کرزی وای اوس چې بهرانیان د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې دخیل سوي دوی باید په ټاکلي وخت د نتایجو د څرګندېدل لپاره جدي هڅې وکړي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی دغه څرګندونې نن په افغانستان کې د ناټو له عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد او د امریکا له سفیر سره د لیدو پر مهال وکړي. د اعلامیه لمخې دغه ملاقات له ولسمشر حامد کرزی سره د جوزف ډانفورد د مخشه ملاقات و. د کورونی چارو وزارت وایي د کابل ښار په 12مه ناحیه کې په نننۍ بمی چاودنه کې نه کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش آزادی رډیو ته د چاودنې د سیمې په اړه داسې وویل.
حوالی ساعت 4 عصر امروز
یک ماین کنار دی وینن مازیګر 4 بجې درځم قیمت په سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسو چې لامل یې شپږ د میلیون دو منصبین او درې ملکی وګړي سطحي ټپیان شول. د بل خبر لمخې د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د جلال آباد ښار د رنګ روډ یا حلقوي سړک په سیمه کې د بارني ځواکونو د موټرو پر کتار په چاودنه کې شپږ بارنیان او یو افغان شپاړونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزین نازدې رډو ته ویل چې دا چاودنه نن ماپښین شاوخوا 3:40 وسوه. د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د دغه چاودنې مسؤلیت منلی او دا کوي چې په کې شپږ بارني سرتیري او یو افغان شپاړونکي وژل شوي دي. وسم په مکړې څو سیمې سو نړیوالو خبرونه ته. ایرانی او عراقي چارواکو د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال اقدام په اړه خبرې کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العابدی او د ایران د بارونی چارو وزیر محمد جواد ظریف د اسلامي دولت پر ضد د نړیوالو هڅو د ضرورت په اړه خبرې کړي. د غډیل په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ولدي. تر دغه کتنې وروسته چې نن په بغداد کې تر سره سوه په ویلامې کې د صدر اعظم حیدر العابدی له قوله ویل سوي چې وای دغه ډلې د ټولې سیمې لپاره ګواښ رامنځته کړی دی. د پداسال کې د چې عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواکونو په ملاتړ نن په شمالي ښار بایجی کې د تیلو پر یوې تصفیهخانې د دغه ډلې حمله په شاوتن بوله. تهران پر ټولو عراقي ډلو ژغ کړی څو د آیس یا اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد سره یو سي. په همدې حال کې فرانسې هم د سیمې ټول هیوادونه هڅولي څو د دغه ډلې پر ضد مبارزه کې له لویدیځو هیوادونو سره همکاري وکړي. د ایران رسمي خبري اژانس وایي دغه هیواد نوي لند وټن وشتون کې ځمکني میزایل او بي پيلوټ الوتکې تولید کړې دي. ایرنا ژانس نن راپور ورکړ چې د قدیر په نامه میزایل تر 100 کیلومتر پورې وټن وشتل سي او کولای سي ځمکني اهداف په نښه کړي. ایرنا اژانس د غرض د قرار څلور او مهاجر څلور په نامه دوه بي پيلوټ الوتکو د جوړېدو خبر ورکړ. له دغه الوتکو څخه د پوځي او ملکی اهداف لپاره کار اخیستل کېدای سي. د اوکراین نن د خپلواکۍ د رښتمه کلیزه په داسال کې لمنځي چې د غیوات په خطیز کې شخړې دوام لري. د پداسال کې د چې د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ چې پر راتلونکو دوه کلونو کې به 3 میلیارډ ډالر د پاوز په تجهیزولو ولګوي. د اوکراین ولسمشر د پاوز پیوړې کېدو لپاره د اعلان په داسال کې کوي چې د غیوات ځواکونه په خطیز کې له روسي پلو بلتون پالو سره په جګړه بوخت دي. جرمنی رسنۍ راپور ورکوي هغه جرمنی وګړی چې تیر کال په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا تشتول سوی و خوشی سوی دی. د ویلټم سانتنګ ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د دغه ویشت کلن کس د خوشی کېدو لپاره تدابیر نیول سوی و. ورځپاڼه وایي د دغه کس د خوشی کېدو په بدل کې د اسلامي دولت ډلې ته پیسې نه دي ورکړل سوي. د جرمني حکومت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دغه جرمني وګړی د 2013 کال په جون کې سوریه ته د بشري مرستو د رسولو په هدف تللی و چې وروسته بیا وتشتول سو. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي یوې زلزلې چې شدت یې 6 درجه دی نن د کالیفورنیا ایالت د سان فرانسیسکو سیمه ولرزوله. سمدستي د دغې زلزلې د تلفات په اړه راپور نه دی ورکړی سوی. دا په داسې حال کې ده چې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 6.6 درجه و د لاتین امریکا د چیلي هیواد مرکزي برخې هم نن ولرزولې. د دغې زلزلې له امله د اوښ تلفاتو په هکله هم جزئیات نه دي خپاره سوي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي سبا ماسپښین به د رایې د بدلېدو بهیر په رسمي ډول پیل کړي.
روند فردا بعد از چاشت با صورت علنی می صورت می
گیرد. جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هڅه کوي د ولسمشر حامد کرزي له غوښتنې سره سم د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسوي. د کورونا چارو وزارت وایي دا مهال پاکستان کې څه باندې 1.5 تروریستي ډلې د افغانستان په ضد روزل کېږي او ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د پاکستاني پوځیانو لاسوهنو ته جدي پاملرنه وکړي.
مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که وضعیت
ملګرو ملتونو د امنیت شورا دنده ده چې په افغانستان کې اوسنی حالت او د پاکستاني پوځیانو مستقیمه لاسوهنې ته پاملرنه وکړي او د دې کار مخه ونیسي. دا به هم واوري چې د یوکرین ولسمشر اعلان وکړ په راتلونکو 2 کلونو کې به 3 میلیارد ډالر د پوځ په تجهیزولو ولګوي. د سر راپور موده ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا ماسپښین به د رایو د بدلېدو بهیر په رسمي او علني ډول پیل کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د رایو د بدلېدو لپاره یې داسې میکانیزم جوړ کړی چې رسنۍ، څارونکي او نور مدني بنسټونه یې څارلی شي. ښاغلي نور په ورته وخت کې هیله وښوده چې د رایو د تفتیش عادي بهیر به هم تر سبا پورې پای ته ورسیږي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش چارې ګړندۍ کړي او د دوشنبې په ماسپښین به د رایو د ابطال پروسه هم پیل کړي. د کمیسیون د چارواکو په خبره د رایو د ابطال په ترڅ کې به معلومه شي چې د تفتیش شوو رایو له ډلې نه څومره پاکي او څومره تقلبي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د ابطال بهیر به علني وي او نتیجه به له خلکو سره په وخت شریکيږي.
روند فردا
د رایو د ابطال بهیر سبا له غرمې وروسته پالنی ډول د رسنیو د کاندیدانو د استازو او کورنیو بهرنیو څارونکو په حضور کې پیلېږي. د دې لپاره یو مشخص چوکاټ جوړ شوی تر څو بیلابیل بنسټونه د کمیسیون دې غونډو ته لاسرسی ولري.
له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې د انتخاباتو کمیسیون باید په وقفهي ډول رایې باطلې کړي تر څو دوی هغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي چې د دې بهیر په اړه کیږي. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو استازو هم ویلي چې د رایې د باطلېدو په کړنلارې موافقې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د دوشنبې ورځ تر پای پورې به د رایو د تفتیش عادي بهیر هم پای ته ورسیږي. ښاغلی نور وویل چې د رایو د تفتیش د عادي بهیر له پایله یې تر اوسه 15,809 صندوقونه تفتیش کړي چې دا د ټولو رایو 80% جوړوي. نوموړي وویل چې د نږدې 1,000 صندوقونو په تفتیش سره به د تفتیش عادي بهیر پای ته ورسیږي.
روند عادي
د تفتیش عادي بهیر په څو نور ورځو کې پای ته رسیږي. عادي تفتیش ته نږدې 1,000 صندوقونه نور پاتې دي. نن یا سبا به په ځینو ګودامونو کې د تفتیش عادي بهیر پای ته ورسیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د تفتیش د بهیر د ګړندیتوب خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزی ویلی چې نوی ولسمشر باید د سمبولې په 11 نیټه لوړه وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچره د تفتیش بهیر کې د کاندیدانو د اساس له خواستونې پیدا نشي تر یوې یا یوه نیمه اونۍ به دا بهیر بشپړ کړي.
خبری مجله اوري.
و موریدل چې د انتخابات خپل کمیسیون وي سبا مسپخین به د رایو د بتلیدو بهیر په رسمي او علني ډول پیل کړي. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د کاندیدانو او د ولسمشر کرزی ترمنځ د ناستې په اړه دی. د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هڅه کوي د ولسمشر حامد کرزی له غوښتنې سره سم د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسوي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د نوي جمهور رئیس د لوړي مراسم د رایو د تفتیش د پیل شوي پروسې په پرمختګ پورې اړه لري. خو د تحول او تداوم ټیم بیا د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو د انتخاباتو خپلو کمیسیون او دواړو انتخاباتي ټیمونو همکاري او جدیت مهم بولي. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزی هم نن له دواړو کاندیدانو سره کتلي او غوښتنې ترې کړې چې د رایو د تفتیش د ژر بشپړېدو لپاره لازم همکاری وکړي. یوسف خان زدران د موضوع له نور حال سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو عام خلک اندېښمن کړي او ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د نتیجو په ژر اعلان ټینګار کړی، د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي د تفتیش د بشپړېدو د وخت په اړه بیلابیل نظرونه لري. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ جمهور رئیس حامد کرزی له دواړو کاندیدانو سره ولیدل، خو د لوړې مراسمو د ورځې د ټاکلو لپاره کومې پریکړې ته ونه رسیدل.
جمهور رئیس نن د یکشنبې په ورځ هم له دواړو کاندیدانو سره ولیدل او ډاکټر عبدالله د لوړې مراسمو د ورځې د ټاکلو لپاره شرایط د رایو په تفتیش او تخنیکی پرمختګ پورې تړلې وبلل. دا پرمختګ چې کله لس یا د هغې څخه کمی یا زیات ورځې نیسي د تفتیش په وضعیت پورې اړه لري، خو په دې اړه د نن ورځې خبرې کومې خاصې نتیجې ته نه دي رسېدلې.
جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې په دې ټینګار کړی و چې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم باید د سنبلې د میاشتې له یولسمې نېټې وروسته نور ونه ځنډول شي. ښاغلي کرزی ویلي چې د نوي منتخب جمهور رئیس د لوړې مراسمو لپاره لازم تدابیر نیول شوي او دا مراسم باید په ټاکل شوي نېټه ترسره شي. د جمهوري ریاست یوه خبرپاڼه هم وایي چې حامد کرزی د یکشنبې په ورځ له دواړو کاندیدانو سره وکتل او غوښتنه یې ترې وکړه چې د تفتیش د بهیر د بشپړېدو لپاره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د اشرف غنی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د لوړې مراسمو لپاره وخت ټاکل د خاصو صندوقونو په تفتیش پورې تړلی بولي. د دې ټیم د څارونکو مشر داود سلطانزوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد وضعیت او د ناټو راتلونکي غونډې اهمیت ته په کتو د لوړې مراسمو په ژر اجرا کولو ټینګار وکړ. نوموړي د دې کار لپاره د انتخاباتو کمیسیون ښه مدیریت او د دواړو انتخاباتي ټیمونو همکاري مهمه وبلله.
د دې تالیف د امکان موضوع سیاسي او تخنیکی موضوعات پورې اړه لري چې په دې دواړو برخو کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا لاسرورنې موجودې دي او هیله ده چې د مخصوص تفتیش لپاره پروسه ګړندۍ شي تر څو چې اوسو دغه تقویم موږ مراعات کړو. که نه، که ګړندۍ نه شي او بانګیریانې او د انتخاباتو کمیسیون خپل قوانین او اصول صحیح تطبیق نه کړي، بیا دا تقویم ډېر یو مشکل تقویم دی.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د رایو د تفتیش او باطلولو لپاره خپل کارونه تیز کړي، خو وایي چې دوی د کار د بشپړېدو لپاره اوس مهال نیټه نشي اعلانولی.
تر اوسه پورې مشخصه نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نشي قید کولی، په دې شرط چې دا پروسه سبوتاژ نشي او کومه ستونزه ورته راولاړه نشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمن ده چې ډېر زر، یعنی د یوې یا یو نیمه اونۍ په ترڅ کې دغه پروسه یا دغه لړۍ پای ته ورسوي او بالاخره وروستۍ پایلو ته لاره هواره شي.
ټاکل شوی و چې د اوږدې انتخاباتي پروسې وروسته د لوړې مراسم د روانې میلادي میاشتې په دویمه نیټه شوی وای، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او دواړو کاندیدانو د جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتي وو چې د مراسمو وخت د یوې میاشتې لپاره وځنډوي.
د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو عام خلک اندېښمن کړي او ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د نتیجو په ژر اعلان ټینګار کړی. ربه شو د بګرام له زندان څخه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه څرګندونه. په کابل کې د امریکا سفارت د بګرام له زندان نه د نهو پاکستانی بندیانو د خوشي کېدو په اړه ځینې نوې څرګندونې کړې دي. دا په اصل کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزی او کورنۍ چارو وزارت په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. امریکا سفارت ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ځینې څرګندونې کړې چې اسدالله لودین هم د اوس په سټوډیو کې دی او په دې اړه به جزئیات واوروي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. کور آباد په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په یو بیان کې ویلي
چې تایید کړی دی چې پرون د بګرام له زندانه 9 پاکستانی زندانیان د پاکستان لوري ته انتقال شوي دي. په دې بیان کې ویل شوی چې دغه کسان د امنیتي ضمانت په بدل کې پاکستانی لوري ته انتقال شوي او له پاکستانی چارواکو اجمنه اخیستل شوی چې جرمی دوسیه به چېړي. دوی ویل چې دغه 9 بندیان ته خوندي ډول او د بشري حقوقو په اصول پرانا کې د پاکستان لوري ته په داس حال کې انتقال شوی چې له دې وړاندې افغان حکومت هم په دې پیښه باندې خبر یا په دې موضوع باندې خبر وو. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان جمهوری ریاست تیر ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په افغانستان کې د امریکا سفارت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دغه 9 تنه پاکستانی زندانیان چې د بګرام زندان نه پاکستانی لور ته انتقال شوي څه وخت نیول شوي په افغانستان کې او په کوم شرایطو بیرته د پاکستان لور ته انتقال شول. په همدې حال کې نن د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي هم د دغه 9 تنه پاکستانی زندانیانو د انتقال په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې ممکن دغه 9 پاکستانی زندانیان بیرته د تروریستي ډلو سره یو ځای شي او افغانستان ته یو لوی ګواښ رامنځته کړي. په همدې حال کې د بګرام زندان د دوسیو څېړنې کمیټې یو غړي عبدالشکور د ادرس هم نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار چې امریکایي چارواکو کړی د اصول خلاف دی، افغان حکومت هیڅ په جریان کې نه وو او دا ممکن د افغانستان په ثبات او امنیت باندې منفي اغیز وکړي.
بلې، اسدالله الدین، مننه کوم تاسو نه و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت د بګرام زندان نه د 9 پاکستانی بندیانو د خوشی کېدو په اړه ځینې نوې څرګندونې کړې. دغه سفارت ویلي دي چې دغه پاکستانی کسانی د امنیتی ضمانت په بدل کې پاکستانی لورو ته انتقال کړي او له هغه ژمنه اخیستي چې جرمی دوسیه باید وڅیړي. لاندې د مې ورسته به د خان محمد سیند یو راپور ته وښو.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي کله چې په افغانستان کې انتخاباتي کړکیچ رامنځته شوې، پاکستان هڅې تیزی کړي چې د هیواد سرحدي سیمو ته وسلولې ډلې راوستوي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې ناستې ته وویل د دې ډلو شمیر شاو خوښ پیتو تر رسیدي چې اصلي مرکزونه د ډیورند د پولي اخوا په شمالي وزیرستان کې دي. د ویل سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونو تر ډیره ځای د دوی د بریدونو مخه نیولې، خو بیا هم تروریستان قرار نه دی ناست. د ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوي ته اقدام وکړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د ډلیزو حملو لزیاتې دو سره سم د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې په پاکستان کې اوس مهال سباندې 1.5 تروریستي ډلې د افغانستان پر ضد روزل کیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو مخالفینو د پاکستان د استخباراتي ادارو په اشاره د انتخاباتو د بهیر لوګدېدو ګټه اخیستې ده. صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانستان پر ضد په پاکستان کې روزل کیږي بیلابیلو هیوادونو پورې اړه لري.
گروه های تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی که ما داریم وزیب 168 گروه های تروریستی است که
زمان د استخباراتی اطلاعات لمخه دا تروریستی دا لشمیر کابو یا سلو آتش پیتو تا رسیگی چه اصلی زای پشمالی و جنوبی وزیرستان که دای دا روزل کیگی تمویلیگی او بیا افغانستان ترالیگل کیگی.
د وویل په دغه تروریستي ډلو کې ازبک جنگیالي، پنجابیان، عربان، حقانی ډله، لشکر طیبه، چچنیان، افغانان او داسې نور شامل دي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ویل شوي و چې پاکستانی استخباراتي کړۍ د میاشتې د 1500 کلدارو په بدل کې عام خلک د افغانستان پر ضد وسلوال کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان د ملګر ملتو د امنیت له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د ښکار لاسوهنو مخنیوي ته اقدامات وکړي.
مسؤلیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که وضعیت کنونی و مداخله
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت د شورا مسؤلیت دی چې د افغانستان اوسنی وضعیت او د پاکستان څرګندې لاسوهنې وڅېړي. یو ځل بیا له دې سازمان څخه غواړو چې د پاکستان له لوري د تروریستي ډلو د تمویل لارې وتړي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په نامنیو کې ښکېل ګڼي، بلکې له تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې پر پاکستان ورته تورونه لګېدلي او د هغه هېواد د لاسوهنو ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. سربیره پر دې پاکستان څو ځلې له افغانستان سره په ګډو امنیتي ناستو کې د همکارۍ او د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې هوکړې هم کړي، خو افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لوري په یوې هوکړې هم عمل نه دی کړی. دا هغه څه دي چې پاکستان تل رد کړي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راديو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځني صفه او اف ام 3.15 باندې او ازادي راديو هم درس پښتو وي پانه او فیسبوک پانه لري د وي پانه پته ده ازادي راديو ټکی اور کو د فیسبوک پته ده facebook.com/ازادي راديو راپورونه خبرونه او تازه مرکه کې د شید دغه دواړو پانه لاري وګوره او وایوره اوس په همرا شو د کامل شاه عارف یو راپورټ د کابل خریوش میروسیدون کې وایي ځینې کسان د موټرو پر کې خود سیاسي او جهادي مشرانو لاکسونو نه وړه ګټ اخلي او پولیس هم مخانه نیسي. دوی وایي دغه کسان د موټر چلولو پر مهال ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي او تر ډیره د پولیسو تلاشي یا درولو امر ته هم غاړه نه ږدي.
کابل شاریان وای پر موټرو د پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو د عکسونو لګول او له غوینه ناوړه ګټه اخیستل پخوانی شخصیتونو ته به احترامي ده او پولیس باید داسې کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دوی وای ځینې ځوانان چې پر موټرو داسې عکسونه لګیدلي د ترافیکو قوانینو ته پام نه کوي او په شار کې د مخلوګو لپاره هم یو سرخوږی دی. دوی وای پولیسو تر اوسه د دې کسانو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په خبره په شار کې د ترافیکي پیو شاملین هم تر ډیره هم دغه کسان وي.
یو چارواکي یا جهادي قومندان عکس بندی هغه خپل قانون نه مراتی بس اره چاره کی چې مخ شو ترافیک نه ترافیک علامه مراتی نه قانون مراتی ځان قیمت کې تیرې دم عکسونه مخ کې بند کړي ترافیک چار سونه ورته خپل غوکا وینه در ولا ما ستیش ورتیش
بعض استفاده ور نه کړو نو حکومت کې سکیور په بعض خلک باندې شټرینګ هم وینه دي ترافیک دغه کې شاته او رشاد شوی مخ شه باندې کړی به دې باندې نازيږي لار خو بند باندې دوی هم باندې کې د ترافیک کې سکی نه وي به دې مخنیوي
په همدې حال کې د ترافیک عمومي ریاست مسولین وای په موټر باندې د پخوانیو جهادي قومي او سیاسي مشرانو د عکسونو لګول غیر قانوني دي او د ترافیک په اصول کې جواز نه لري. د دې ریاست چارواکي په شار کې د ځینو موټرونو پر شیشو د یو شمیر سیاسي او جهادي څیرو د عکسونو لګول مني خو وای چې د تیر کلونو په پرتله په شمیر کې کموالی راغلی دی. د کابل د ترافیکو مدیر جنرال اسد الله ازادي رادیو تول چې د ترافیکي سرغړونو د مخنیوي په هدف د شهر په ټولو څلور لارو کې ځانګړي ترافیک پولیس ګمارل سیوي چې پر وخت د غنو ترافیکي پیښو درماسته کېدو مخنیوي کړی.
پولیس ترافیک او پولیس امنی چې دوامدار په دغه پروسه کې دوی د دواړو دغه سنفونه کار فعالیت کې پاینده کوم د پروسه به ادامه ولري.
د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي هم د موټرونو پر شیشو د هر ډول عکسونو لګول د ترافیکي اصول خلاف بولي او وایي له ټول موټرونو باید هر ډول عکسونه لیرې شي. د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستنګزي ازادي رادیو تول چې د کابل د ترافیکو پولیسو تر دا مهاله د لسګونو د ډول موټر عکسونه لیرې کړي او دا لړۍ همداسي دوام لري. نو موړي د کابل شاریانو د هوغو اندیښنو پاړه چې ویلي او دا کسان د زورواکو ملاتړ لزان سر لري ول چې ترافیکي قوانين پر ټول کسان یو ډول پولیس کیږي او هر هغه څوک چې د دې قوانینو څخه سرغړونه کوي د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
هر څورلار کې تاسو متوجي اوسئ کاته دی وزیر صاحب عکس هم کاته یو د جهادي قومندان رهبر عکس هم اوسي پولیس هغه موټر دروي تلاش کوي هغه نسو د قانون منګولو ته سپارو او دا چې څو موټر عکس لري چاینل لري هیڅ نو ځفیر پولیس
که څه هم د ترافیکو پولیس وايي د موټرونو د شرو څخه د عکسونو د لری کول لړۍ دوام لري خو دا محل په کابل شهر کې زیات شمیر داسې موټر لیدل کیږي چې خوندانې د مخ او شا پر شو د خپل خوشلوي او اړه عکسونه لګولې دي. د کابل پولیس وای کچيري د چاله په خوانی جهادي او سیاسي مشرانو سره مينوي نو کولای سي د هغوی عکسونه په خپل کور کې وساتي او پر موټر دي د هغوی د عکسونو لګولو ډډه وکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته وغواښته ازادي رادیو په افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه لري. اوس به هم راشو د هلمند سنگین ولسوالۍ په اړه راپور ته. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. د سنگین د ټولنیز شورا غړي وای تیر شپه د وسلوالو د ملي اردو او ملي پولیسو دوی پوسټ نیولې او پر نورو سیمو کې د ډلیزو حملو لپاره چمتووالی نیسي. د هلمند والی ویاند هم د تیر شپې حملې منیا وای امنیتي سرتیري د هغوی د مخنیوي توان لري. په دې اړه نور حال د الیاس دی په دې راپور کې.
د سنگین د ټولنی شورا غړي وای د ولسوالۍ د نسوزو د اوزې پر اړوند دولتي تاسیسات باندې د وسلوال له خوا بیا بریدونه پیل شوي دي. دوی وای طالبانو په دې تازه بریدونه کې د ملي اردو او ملي پولیسو یو پوسټه نیولې دي. د ټولنی شورا غړي محمد حیدر او د ولایتي شورا وکیل هاشم الکوزی وای طالبانو د نسوزو د اوزې په چار دی سیمه کې د ملي اردو پوسټه نیولې او څلور د ملي اردو سرتیري وژلي او شپږ نور ټپن کړی دي. دوی وویل د خانشین څخه سنګین ته د ورغلو پولیسو یوه پوسته هم د وسلوالو په لاس ورغلې ده او په جنګ کې د وژل سوو ملي پولیسو دوه جسدونه هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د سنگین ولسوالۍ دغه دوه قومي مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوالو د دې ډلې ایزو بریدونو مخه ژر ونیسي او سیمې ته مرستندوی پولیس او ځواکونه واستوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د هلمند والي په یوه خبرې ناسته کې وویل د دوی د کشفي ادارو راپورونه ښیي چې وسلوال غواړي یو بل ډلیز برید هم وکړي چې دا ځل به د شمالي ولسوالیو تر څنګ ځینې جنوبي ولسوالۍ هم تر بریدونو لاندې راسي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي په سنګین کې تېره شپه د طالبانو او پولیس ترمنځ جګړه شوې ده، خو برید په شاته مول شوی دی. ځواک وویل په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هغه د ملي اردو لخوا د پوستو د خوشي کولو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته اوښتې مرګ ژوبله هم رد کړه.
د بوستانزو په صحه باندې چې هغه ځای کې پولیسو پوسټه ده، هغه ځای کې غوښتل دی ور باندې وکړي. مخکې له مخکې نه پولیسو اطلاع ترلاسه کړې وه او په هغه ځای کې ورسره جنګېدلي وو چې بېرته مخالفین له هغه ساحې څخه تښتېدلي وو. نو اوس کوم داسې خاص مشکل نشته دی او نو کوم وضعیت نورمال دی په هغه ځای نه چې دوی غواړي په هغه ساحو باندې برید وکړي. هغه کې په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونه ګډ افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي.
ځواک د طالبان لور ته په دې جنګ کې د اوښتې زیان په اړه څه ونه ویل. د سنگین خلګوی د ملي اردو غ سرتیری چې تیر شپه تر سخت جګړې ورسته خپل پوسټي خوشی کړی دی، د ویلوړی غونډې څخه پر غزاینو د درنو مرمۍ پیرونه کوي چې وسلوال پکې دي. په سنگین کې نامنی او د وسلوالو بردونو په ضد د دولتي سرتیرو عملیات لا هم دوام لري، خو وسلوالو دغه بردونو په داسې حال کې بیا پیل کړی دي چې دولتي چارواکي په سنگین او مساکله ولسوالیو کې د سلګونو امنیتي سرتیرو د موجودیت خبر ورکوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي رادیو هلمند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوا گیست د یوکرین ولسمشر اعلان وکړ چې په راتلونکو دو کلونو کې به 3 میلیارد ډالر د پاوځ په تجهیزولو ولګوي. پیترو پروشینکو دغه خبره نن د یوکرین د خپلواکۍ د درویشتمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړه. د یوکرین ولسمشر د پوځ د پیوړي کېدو لپاره دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد ځواکونه په ختیځ کې له روسیې پلو بیلتون پالو سره په جګړه بوخت دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
اوکراین نن په داسې حال کې خپل خپلواکۍ دروشتمه کلیزه لمانځي چې د دې هیواد په ختیځ کې له څو میاشتو راهیسې شخړې روانې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د پلازمېنې کیف د خپلواکۍ په چوک کې چې خلک میدان بولي پوځي پریډ وکړ. د پوځي رسمي ګذشت په مراسمو کې سرتیرو تر شا چې په منظمو لیکو کې د لوژ له مخې تېرېدل، په ټانک ضد وسلو سنبال زغروالې وسیلې ماشیندار او د توغندیو لېږدونکي موټر شامل وو. ډلو ډلو اوکراینیانو چې ملي زیړ او زرغون بیرغ یې لېږداوه د ملي صورت سندرې بلله. پیترو پروشینکو په میدان کې په زرګونو کسانو ته په وینا کې اعلان وکړ چې په راتلونکو دو کلونو کې به شاوخوا 3 میلیارد ډالر د پوځ په تجهیزولو ولګوي. پروشینکو دغه راز وویل چې هیواد له یوې حقیقي جګړې سره مخامخ دی. د تیرو څو میاشتو پیښو موږ له یوې حقیقي جګړې سره مخامخ کړي یو، که څه هم دا یوه نا اعلان شوې جګړه ده. د دې امکان شته چې دا په تاریخ کې د هیواد 2014 کال د جګړې په توګه د بهرني یرغل په وړاندې جګړې، د اوکراین جګړې، د اوکراین د خلکو او د هیواد د خپلواکۍ، د آزادۍ، حیثیت او وقار لپاره د جګړې په توګه په یاد راوړل شي. پروشینکو وویل اوکراین به په نږدې راتلونکي کې له پوځي ګواښ سره مخامخ وي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په اوس وخت کې د پوځ اکلنی بودیجه 1.5 میلیارد ډالر ده. اوکراین خپلواکي په داسې حال کې لمانځي چې د دې هیواد په ختیځ کې چې روسي پلاو بیلتون پال تر اوسه د دو مهمو ښارونو لوهانسک او دونیسک کنټرول پلاس کې لري شخړې روانې دي. د اوکراین ځواکونو د بیلتون پالو د دواړو قوي مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. نن سهار وختي هم د دونیسک د مرکزي برخې پر یو روغتون د توپ ګولۍ ولګېده چې ناروغانو او روغتیايي کارکوونکو ته یې مرګ ژوبله ونړوله، ځکه دوی د روغتون تکاوي ته لېږدول شوي وو، خو د روغتون ودانۍ ته یې زیان رسولی دی. پرون د دونیسک د ښار د استوګنې په یوه بله برخه کې د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي وو. کیف موسکو تورنوي چې وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي، خو روسیه دغه تور ردوي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې د پښتو نیم ساعت